افغانستان د نامتو تاریخ پوه او څېړونکي پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ جنازه د جدي په 28مه د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ادا او خاورو ته وسپارل شو. د جنازې د مراسمو پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی ولوست چې په کې دارواخات پر مړینه د خواشینۍ څرګندولو سربیره د مرحوم کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې شوي وو. ارواخات پوهان محمد حسن کاکړ په 1929 میلادي کال کې د لغمان ولایت د لیشنګ درې د پلوټي په کلی کې زیږیدلی و چې د 2018 کال د جنوري په 5مه د امریکا په کالیفورنیا کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. پوهان کاکړ د کابل پوهنتون استاد او رئیس هم پاتې شوی چې د تاریخ او ژبې په برخه کې ګڼ شمېر آثار لیکلي او ژباړلې دي. د تاوتریخوالي د قرباني شوو ښځو او ماشومانو تصویرونه باید خپاره نشي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو مینې پوهنیاري سیدي مشغان مصطفوي د هیواد لرسنیو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د قربانیانو تصویرونه دې نه خپروي. د باختر اژانس د خبر لمخې پوهنیاري سیدي مشغان مصطفوي په هغې غونډه کې چې له تاوتریخوالي سره د اغیزمنې مبارزې په مقصد په کابل کې جوړه شوې وه د هیواد لرسنیو وغوښتل چې د ډله ییزو رسنیو د 45مې مادې مطابق باید د تاوتریخوالي د قربانی ښځو او ماشومانو تصویرونه په رسنیو کې خپاره نه کړي. په دې غونډه کې یو شمېر دولتي مقاماتو، د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو مدافع غړو، د پوهنتون یو شمېر استادانو او د ډله ییزو رسنیو کارکوونکو ګډون کړی و.
د مرغومي د میاشتې په 28مه د افغانستان د پخواني صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د یاد او درناوي په خاطر په کابل کې نړیوال سیمینار ترسره شو. په دغه نړیوال سیمینار کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د شهید محمد موسی شفیق د کورنۍ غړو، د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، فرهنګیانو او د بهرنیو هیوادونو کور ډیپلوماتیک استازو برخه اخیستې وه. دا چې محمد موسی شفیق د خپل صدارت په دور کې څه کارونه ترسره کړي، په همدې اړه مې د جمهور رئیس له فرهنګي سلاحکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم. په پیل کې غزنفر صاحب، که دا راته ووایاستئ چې موسی شفیق د افغانستان په معاصر تاریخ او ژوند کې څه نقش درلود؟
شهید محمد موسی شفیق د افغانستان د شلمې پیړۍ یو داسې شخصیت و چې له مختلفو جهتونو مطرح و او د مختلفو کمالونو څښتن و. دی لوی دینی عالم و، خو له اوسنیو حقوقو هم خبر و، لوی حقوقدان و، له بلې خوا لوی شاعر او ادیب و، او د دې په څنګ کې لوی سیاستوال و. نو کېدی سي چې د ده په مختلفو اړخونو خبرې وسي، او البته د دې ټولو امتیازونو په څنګ کې دی په ځوانۍ کې وژل شوی دی، ظلم ورسره شوی دی. نو دغه د ده مظلومیت، د ده علم، د ده پاکي، دا چې په یو ډیموکراته لاره، انتخاباتو له لارې، د شورا په رایه باندې قدرت ته رسېدلی و، د ده هغه فصاحت او بلاغت، او وطن ته چې کوم کارونه کړي و، دا ټول سره یو ځای سوي و، او دی په یو داسې چا بدل کړی و چې تر ډېرو نورو کسانو د یو یاد غونډې مستحق و، د قدردانۍ مستحق و. د ده لپاره چې کوم غونډه جوړه سوې ده او کوم سیمینار جوړ سوی دی، دغه ټول عواملو پکې نقش درلود.
غزنفر صاحب، موسی شفیق د لنډې مودې لپاره صدر اعظم و، مهم کارونه چې د دوی د صدارت په وخت کې سوي دي څه و؟
موسی شفیق صرف 5-6 میاشتې د افغانستان صدر اعظم و، د ډېر وخت پیدا نه کړو د ډېرو کارونو لپاره، خو البته د افغانستان لپاره یې لویې ارزوګانې لرلې. د ده دغه وخت په کارونو کې یو ډیر مهم کار هغه د هلمند د اوبو معاهده ده له ایران سره. هلمند د افغانستان ډیر مهم سیند دی، آمو هم د افغانستان لوی دریاب دی، خو آمو د افغانستان په سرحد کې بهیږي، هلمند هغه سیند دی چې ټول په افغانستان کې بهیږي. نو د افغانستان لپاره اهمیت لا زیات دی. شفیق صاحب په هغه زمانه کې چې د اوبو پرابلمونه ډیر جدي نه وو لکه دا اوس، په هغه وخت کې دی پیشبین و، د په هغه وخت کې له ایران سره یو داسې معاهده وکړه چې اوس افغانان دا فکر کوي چې د افغانستان په ګټه وله، او د یو پروګرام یې مین جمله دا و چې د افغانستان اوبه تنظیم کړي. نو که چیرې د فرصت پیدا کړی وای او د افغانستان ټولې اوبه یې تنظیم کړي وای، نو حقیقت خبره دا ده چې په اقتصادي لحاظ به، خصوصا د زراعت په ساحه کې او د انرژۍ په لحاظ، د برق د بندونو د جوړولو په برخه کې به زموږ شرایط ډیر بهتر وو. له بلې خوا به له ګاونډیو سره د موږ مشکلات ډیر کم وو. د افغانستان پیسه کې دا ویل کېږي چې د افغانستان خپلې اوبه افغانستان ته غم دي، په افغانستان کې چې کومې مداخلې روانې دي، په افغانستان کې چې کومې ناامنۍ روانې دي، افغانستان چې له کومې بې ثباتۍ سره مخامخ دی، د ځینو محققانو، د ځینو څېړونکو، د ځینو لویو صاحب نظرانو رایه دا ده چې یوه اصلي وجه یې د افغانستان اوبه دي. د افغانستان شاوخوا 70% اوبه له افغانستانه وځي او دا اوبه ګاونډیو هېوادونو ته ځي. نو د دې لپاره چې دا اوبه همداسې مفت روانې او استفاده ځینې وسي، نو داسې تصور کېږي چې په دې سیمه کې داسې تمایل هم موجود دی چې افغانستان بې ثباته پاتې وي، افغانستان هیڅ وخت خونه توانی شي چې خپل بندونه جوړ کړي، له خپل انرژۍ استفاده وکړي، له خپلو اوبو استفاده وکړي، خپل ملک آباد کړي او دلته ثبات راسي. نو که چیرې د شفیق صاحب پروګرامونه تنها د اوبو په حصه کې هم عملي سوي وای، نو موږ به په ډېر بهتره حالت کې وو. البته شفیق صاحب نور هم ځینې ډېر مهم اقدامات وکړل، ځینې پیل کړل، ځینې یو څه مخته لاړل، د ځینو صرف نقشه وه، د عمل جامه یې وانه غوسته، چې ګمان کوم چې په دې ادبي پروګرام کې به د بحث ځای نه وي.
شفیق صاحب لیکوالي او شاعري هم کوله، خو ډیر کم آثار یې چاپ سوي دي. فکر کوم چې یوه یې د شعرونو ټولګه ده او یوه هم د کیسو ټولګه ده، نور آثار یې نه دي چاپ سوي. علت یې څه دی؟
له ده څخه تر اوسه دوه کتابونه پاته وو چاپ سوي، چې دواړه د ده په ژوند چاپ سوي وو. یو پیغام د ده د شعرونو مجموعه ده او بل ابقریان د ده د لنډو کیسو مجموعه ده. د ده له شهادت وروسته په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په آرشیف کې د شفیق د نوې ځوانۍ د کلونو یو بل کتاب هم پیدا سو چې هغه د ننګرهار شاعران نومیږي. د په هغه وخت کې چې متعلم وو، د ننګرهار د سیمې د شاعرانو یوه تذکره لیکلې ده. البته هغه هم لوستې ده، ډېر ښایسته نثر لري او یو ډېر ښه انتخاب دی. ادبی ارزش هم د ادبیاتو د تاریخ له نظره او هم د پښتو نثر له نظره یو ډېر ښه اثر دی. په دې سربیره دغه سیمینار چې تېره اونۍ و د شفیق صاحب پیسه کې، هلته د شفیق صاحب د خورو ورو مقالو یوه مجموعه ډاکټر صاحب شریف ستران د افغانستان د علومو اکاډمي غړي هغه زیار ایستلی وو، راټوله کړی وه. دا یو بل اثر و. داسې ویل کېږي چې نور آثار هم لري، البته تیتو پرک. ځینې آثار یې ممکن له منځه وړل سوي، ځکه چې یو څوک چې په یو وطن کې بې محاکمې بندې کېږي او بې محاکمې وژل کېږي، نو د هغه سړي او د داسې کسانو نو آثار به څه محفوظ وي. خو هغه آثار چې هڅو حل کېږي چې ممکن پیدا سي، یو دا دی چې د وطن په مطبوعاتو کې ممکن نور آثار هم د دی چې کاغه راټول سي، نو دا به د افغانستان د فرهنګ او ادب او د ادبیاتو او فرهنګ د تاریخ د تکمیل لپاره او زمنن د شفیق پیژندنې د تکمیل لپاره یو کومک وکړي. له بلې خوا د په الهزار کې سبق ویلی دی او د په امریکا کې، د امریکا په ډیر مشهور پوهنتون کولمبیا کې حقوق لوستی دی. ما خپله دا فکر کاوه چې په الهزار کې چې د ماسټری اخیستې ده، هغه هم په ډیرو اوچتو نمرو، نو ده به یو ډیر ښه تیزس لیکلی. خو په مصر کې د افغانستان سفیر له هغه سره مې خبرې کولې، هغه ته مې همدا خبره وکړه چې کاشکې دا تیزس پیدا سي. هغې راته وویل چې متاسفانه الهزار په هغه وخت کې تیزسونه نه لرل او د ده هلته دغسې اثر نشته. خو د کولمبیا پوهنتون په حصه کې موږ البته دا ویلی سو چې د تیزس رواج هلته ډېر پخوانی دی او په غالب ګمان د ده تیزس به وي، او که هغه هم را ترجمه سي په انګریزي به وي، که زموږ په خپلو ژبو ترجمه سي دا به د ده بل اثر وي. نو د ده په اثارو باندې نورو کارونو ته هم ضرورت دی.
تاسو د شفیق صاحب د لنډو کیسو د ټولګي یادونه وکړه. تاسو خپل غزنفر صاحب یو عمر مو کیسې لیکلې دي، کیسې مو نقد کړې دي. د شفیق صاحب کیسې هغه وخت په پام سره تاسو څنګه ارزوئ؟
د پښتو لاندې کیسې پیسې کې ویل کیږي چې د شلمې پیړۍ په لومړۍ لسیزه کې پیل شوه، خو د تر 1950 کلونو پورې هغه عروج ته ونه رسېده، فني عروج ته ونه رسېده. او دا د لنډې کیسې د کره کتونکو او د مارخانو نظر دی. د شفیق لنډې کیسې له 1950 کلونو سره چې زموږ په دې شمسي حساب باندې له 1930 کلونو سره تعلق لري، د 50 کاله پخوا له وخت سره تعلق لري، او سړی چې هغه وخت په نظر کې وساتي نو ویلی سي چې د افغانستان د ادبیاتو نه هېرېدونکې کیسې دي. که څوک د ادبیاتو د لنډې کیسې هغه تاریخچه په نظر کې ساتي او دا تاریخچه لیکي، نو د شفیق کیسې که ذکر پکې نه کړي نو دا تاریخچه به خامخا نیمګړي. د ده کیسې هم د کرکټرایزیشن له نظره، هم د موضوع له نظره، هم د پیغامونو او فکر له نظره، هم د طنز له نظره، هم د تصویرکشۍ له نظره، له مختلفو نظرونو ډېرې عالي دي. فرضاً د دې یوه کیسه ده، دغه د کابل د چوب فروشي له جومات سره تعلق لري. هغه مکان د کابل د چوب فروشي جومات دی. ما دا قصه ولوسته، بیا یو وخت لاړم همدې جومات ته د همدې قصې له لوستو وروسته عینن مې هماغسې یو محیط مې ولیدو لکه هغه په لنډه کیسه کې چې راغلی و. په دې لنډه کیسه کې د کابل د 60 کاله پخوا مؤمنان ته تصور کولی سي چې دوی اودس کوي، دوی له یو بل سره څنګه روابط لري، څه ارزوګانې لري، څه مشکلات لري. نو دا په حقیقت کې موږ 60 کاله پخوا ته بیایي. د ده ډېرې کیسې، دغه کومې کیسې چې لیکلي دي، هر یوه یې دغسې یو قدرت لري چې یوه زمانه در شي، یو چاپېریال در شي، او په ډېر ژوندۍ بڼه یې در شي. یا مثلا یوه بله کیسه ده، د ادبیاتو یو ډاکټر معرفي کوي. دې سړي په اروپا کې لوړې زده کړې کړي، دکتورا یې اخیستې په ادبیاتو کې، بیا وطن ته راغلی، دلته بیا د واده په فکر کې، دی هلته په نورو فکرونو کې، خو دلته چې وطن ته راځي دا خلک بیا په نورو فکرونو کې. یغو چې دا ادبیاتو حکمت او فلسفه او دا خبرې دلته چندان هغه نه لري، قدر نه لري. دلته دا پیسې او د ډېرو معمولي روابطو دا شیان ډېر ارزښت لري، او حتی د اروپا او د تمدن پیسه کې هم چې کوم تعبیر دلته موجود دی هغه ډېر یو ابتدایي تعبیر یې. هلته یو څو د هنرمندانی یا هنرمندانی که نه، د هغو پیسه کې چې دوی په دې مجلو کې څه لوستي یې، د دوی لپاره هغه د تمدن او د فرهنګ تعبیر تر دغه حده محدود دی، او دی له داسې یو مشکل موقعیت سره مخامخ دي. نو دا هم یو بل مثال و. د قصې نه یوازې په دې لحاظ ډېرې مهمې دي چې 60 کاله پخوا مهمې قصې وې، بلکې هر وخت به چې د افغانستان د لنډو کیسو تاریخچه لیکل کیږي خپل اهمیت به یې او اهمیت یې نه کمیږي.
شفیق صاحب شعرونه هم لیکلي دي، او د دوی د شعرونو په اړه ویل کی چې پیغامونو ته ډېره توجه پکې کوله. په دې سره کې غزنفر صاحب یو څه راته وایسته.
د ده د شعرونو کتاب په خپل وخت کې د پښتو د نوي شعر یو مهم اثر دی، هم د تعبیر له او د هغه کلام د انداز له نظره، هم د موضوع په لحاظ ډېر نوي فکرونه دي پکې، یعنی نویوالی هر اړخیز دی. او حقیقت خبره دا ده چې اوس له 50 کلونو وروسته هم تازګي لري، لوستونکي لري، او بیا به یې هم ولري. د ده دا قطعه ډېره مشهوره ده، وایي: د ژوندون میرا اوږده ده ستړی کیږي، ګوټ د شونډو د شربت در سره واخله، د وصال ډیوه به مړوي موږ به نه یو، دا په یاد د محبت در سره واخله. ما یادی چې د داود خان مرحوم د جمهوریت کلونه و، د کابل راډیو به ما اورېده، افغانستان راډیو. نو د مازدیګر خواته یو پروګرام و، دغه یې بیخي هغه په سر کې و، هره ورځ به تکرار و، او هره ورځ به ما اورېدو، هره ورځ به خوند کوو. یعنی په دې شعر کې دومره قوت و چې دی ډېر تکرار په وجه هم پاوریدو څوک نستو معنی کېدل. د شفیق صاحب شعرونه ما درته وویل چې د معنا او د پیغام له نظره هم ډېر عالي دي. دغه